سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د سهار و بجې دي. نن جمعه د 1409 لمریز کال د حمل یولسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 1 سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د ناټو مشر وایي د سولې له هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په نوښت او د افغانانو په مشرۍ وي. په جرمني کې یو افغان له طالبانو سره د تړاو او د افغان سرتیرو په وژنه کې په لاس لرلو په رسمي ډول تورن شو. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند او یوشمیر نور ولایتونو د چارواکو سره د روانو نه امنیو په اړه خبرې وکړې. د جرمني سرنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی په یوې 19 کلن نجلۍ د جنسي تیري او بیا د وژنې له کبله رسمن تورن کړ، او د ناټو استازو پر روسیې ته ویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو ناامن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون د هلمند، روزګان، کندوز، فراه، بغلان، فاریاب او کونړ پر وضعیت د بحث پر مهال په دې ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایره. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت شورا امنیتي ګواښونو ته په پام سره د تروریستي خطراتو د مخنیوي په هدف د امنیتي ارګانونو د هڅو د زیاتوالي سپارښتنه وکړه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. له دې جملې وسلوالو طالبانو دوري یا حمل په درېمه ادعا وکړه چې د هلمند سنګین ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ادعا رد کړې ده. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلن نجلۍ د جنسي تیري او بیا د وژنې له کبله رسمن تور پورې کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله دغه افغان چې حسین معرفي شوی دی له هغه پیښې وونۍ وروسته ونیول شو چې تر اوسه په توقیف کې دی. حسین تورن دی چې په اکتوبر میاشت کې د جرمني په فرایبورګ کې پر یوې محصلې نجلۍ جنسي تیری کړې او بیا یې وژلې ده. پولیسو د جرمني د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د حسین بشپړ نوم نه دی افشا کړی. څېړونکي وایي حسین د جرم په وخت 22 کلن و، خو د ادعا کړې وه چې هغه وخت دی 19 کلن و. د جرمني فدرال څارنوالۍ ویلي چې حسین به په ماشومانو د وضع شوي قانون له مخې مجازات شي، ځکه لا پوره ثابته شوې نه ده چې د جرم په وخت دی 2 کلن و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکې اونۍ پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې رئیس فریدی پیا ویلي د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي، انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر د خپل سفر په اوله ورځ د اندونیزیا له مشر جوکو ویدودو سره وګوري. د ناټو استازیو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغو مشرانو پرون د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا اوله غونډه وه. په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پرونۍ غونډه رغونکې وه.
دا غونډه اوږده خو رغونکې او خبرې پکې ډېرې سپینې وې. دا په روان میلادي کال کې د ناټو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه ده. په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د بحران په اړه د متحدانو او روسیې ترمنځ اختلافات سته. دا اوله موضوع وه چې موږ ورباندې بحث وکړ. هلته امنیتي وضعیت لا هم موږ ته د ژورې اندېښنې وړ دی. د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړونې لوړ حد ته رسېدلې. سختې جګړې روانې دي او درنې وسلې نه دي ایستل شوي.
د ناټو سرمنشي له متحدانو غوښتنه وکړه چې له مسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر یاغیانو له خپل نفوذ څخه په استفادې د دوی هغوی اړ کړي چې د منسک پروسې په رڼا کې د بحران د حل لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د تاجکستان یو محکمه یو سړی له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره د همکارۍ په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ. خو تورن کس 29 کلن جاویدان حکیموف ادعا کړې ده چې د شکنجې په نتیجه کې اړستل شوی چې له داعش سره پر همکارۍ اعتراف وکړي. د پلازمینې دوشنبې یوې محکمې حکیموف د یوې جنایتکارې ډلې د رهبرۍ او په سوریه او عراق کې داعش ډلې ته د تاجکستان د اتباعو د جلب په تور محکوم کړ. د حکیموف مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي چې د استناف غوښتنه به وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړی چې د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وایي شان سپایسر پرون یو خبری کانفرنس ته وویل
تمه کیږي ولسمشر ټرمپ به د چین له ولسمشر شي سره وګوري او پر خپلو اړوندو لومړیتوبونو به نظرونه سره تبادله کړي. د دواړو هېوادونو ترمنځ به د اړیکو په باب هم بحث وکړي. د شمالي کوریا سوداګري او سیمه ایز امن په ګډون به د دواړو هېوادونو پر اړوندو دواړخیزو مسایلو هم بحث سره وکړي.
د امریکا او چین ولسمشران به راتلونکي پنجشنبه او جمعه مخامخ خبرې وکړي. لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري کې رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې ده، د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هېوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی تر اوسه واضح نه دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د هغې پروسې او سولې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانان لخوا یې نوښت شوی وي او افغانان یې مشري وکړي.
We also support a reconciliation process, but it has to be Afghan-led and Afghan-owned.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکي یو کال پورې به متحده ایالات د افغانستان هوایي ځواک ته شاوخوا 200 جنگي الوتکې ورکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د جرمني څارنوالانو د افغانستان یو وګړی د طالبانو په ډله کې د غړیتوب او د افغان پوځیانو په وژنه کې د نقش لرلو له کبله رسمن تورن کړ. د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د افغان ځوانانو ملي جرګه له حکومت غواړي چې د سولې هڅې ګړندې کړي. د ناتو استازي روسیې ته څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. دا موضوع په یو رپورټ کې اوري او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
بعضې یو نوم مون په خلکو ته لیکو او بس د موبایل لمبر لیکي خلک له شوقه یو یادګاري ځان سره ساتي دغه لپاره.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانې په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي. ین ستولتنبرګ پرون ویل ناتو او متحدانې لیوالتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني عسکر دي چې ډېری امریکایان دي. صالح محمد صالح په رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ بوتلل سي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یو کانفرنس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناتو کلیدي پیغام دی. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر لمریز کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول شوې ده، خو په دې غونډه کې به د ناتو کوم غړي هیواد برخه ونه لري. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي، حکومی باوری سرچینه دغه خبر رسما تایید نکړ. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل چې د ناټو او روسیې د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ.
We also discussed the challenging security situation.
موږ په افغانستان کې له چیلنجونو پر ډک امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې دا مهال یې ناټو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته یې کوي او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 بهرني سرتیري دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دوی د افغان ځواکونو په روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د ناټو سرمنشي وای د افغانستان د سولې له هغې پروسې به کلک ملاتړ وکړي چې د افغانانو په نوښت وي او افغانانې مشري وکړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي متحده ایالات به د روان کال تر پایه له افغان هوایي ځواک سره د لسګونو جنګي الوتکو مرسته وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستې سره به افغان هوایي ځواک پیاوړی شي، خو نوموړی وایي دا مرسته کافي نه ده او افغان امنیتي ځواکونه لا نورو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. محمد حدیث پرنیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. دغه وزارت د وایم مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایي ځواکونه پیوړی کړي. خغلی راتمنش د پنځمې پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا د غمرستې مهمې دي، خو افغانستان لا ډیر مرستو ته اړتیا لري. دوی د افغانستان ځواکونه له ډیرو امکاناتو ته چې دا مهال لري ورته اړتیا لري او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغه 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي، ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي. د خغلی راتمنش په خبره د امریکا متحد ایالاتونو په وروستیو کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټروم مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نورو هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یو نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولای شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي: دی وایي دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې دغه مرستې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي، نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي. ښاغلی قاسمي وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو پکار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلطه کې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي، نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د دفاع وزارت وی د امریکا متحده ایالات به تر راتلونکي یو کال پورې د افغانستان له هوایي ځواک سره شاوخوا د 200 جنگي الوتکو مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري
وبجي او پنځله ستقي دي پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو ناامنو ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې له کبله رسمن تورن کړ. ولسمشر محمد اشرف غني راتلونکې اونۍ پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته سفر کوي. د ناټو استازو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. د تاجکستان یوې محکمې یو سړی له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د همکارۍ په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ. او امریکایي سناتورانو د امریکا د جمهوري ریاست په 13 انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه جدي بحثونه پیل کړل. فرشتي جلالزی د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستې دي او د افغانستان په اړه مهمه مقاله دراوروي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بیا پرانستل کېدو په اړه یو ویډیویي رپورت خپور کړی او د برښنا په نوم د حقوقو د هغې محصلې سره یې خبرې کړي چې پر دې پوهنتون په وروستۍ حمله کې زخمي شوې وه. له دې سره په مقاله کې هافینګټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان لا هم په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې سره برمته دي. هافینګټن پوسټ لیکلي دا پوهنتون د کابل د ځوانې ټولنې لپاره د زړه په څیر وو او هغو کسانو چې د امریکا او افغانستان د اړیکو نزدېکت غواړي یو سمبول ګڼل. د خبرونی په لیکنه په امریکایي پوهنتون حمله هم شاید د اکاډمیک مرکز د سمبولیک ارزښت له امله شوې وه. د آیرلند خبرونی آیرش اگزامینر لیکلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په ماتولو د کرکټ ټیسټ لوبو ته ځان نږدې کړ. آیرش اگزامینر د افغانستان او آیرلند د کرکټ وروستۍ سیالۍ ته په کتنه کې لیکلي چې د اصغر ستانکزي او افسر ځاځي سلیزو لوبه د افغانانو په ګټه کړه او راشد خان په 99 رنزو کې 15 وکټې واخیستې چې د آیرلند د توپ وهونکي هیلې پاش پاش کړې. د آیرش اگزامینر په لیکنه افغانستان او ایرلند دوی نورې مسابقې لري چې ګټونکی به یې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبې لپاره له په اوس مهال کې کمزوري ټیم سره چې زیمبابوې دی مسابقه وکړي او ګټونکي ته به یې د کرکټ د نړیوالې شورا په ټیسټ مچ یا ټیسټ لوبو کې د ګډون موقع ورکړسي. ډیلی سټار خپرونې د هوب هوارد په نوم د یوې امریکایي عسکري د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په هوایي ځواکونو کې خدمت کړی دی خو اوس موډله ده. ډیلی سټار لیکلي هغه ښځې چې 24 ساعته به یې M14 ماشیندار ټوپک تر بغل لاندې وو او په افغانستان کې له تروریزم سره جنگ ته تللې وه ځان په امریکا کې د شایست او ورزش په ستوري بدل کړی. هوب هاورد له شوانځي تر فارغېدو وروسته د امریکا په هوایي ځواک کې شامله شوې وه او په افغانستان کې خدمت ته استول شوې وه. هغې 4 کاله مخکې په افغانستان کې خدمت بشپړ کړ او امریکا ته ستنه شوه. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته یې غوښتل چې خپل ژوند بدل کړي. هغه په لنډ وخت کې په داسې موډلې او د بدني ښکلا په داسې لارښوونکي بدله سوه چې یوازې پر انسټاګرام څه باندې 5.5 لکه پلویان لري. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي په افغانستان کې خدمت ما د ژوند تر ټولو خوږه او تر ټولو ترخه پیښه ده ځکه هلته مې د ژوند او نړۍ په اړه دید بدل سو.
د جرمني څارنوالانو د افغانستان یو وګړی د طالبانو په ډله کې د غړیتوب او د افغان پوځیانو په وژنه کې د رول لرلو له کبله په رسمي ډول تورن کړ. دغه 21 کلن افغان چې د حکمت په نوم معرفي شوی دی په دسمبر میاشت کې په جرمني کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې جرمني چارواکو خبر ورکړ چې د عبدالله په نامه یو بل افغان هم نیولی چې شک کېږي د طالبانو غړی به. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د جرمنی یا آلمان فدرال څارنوالانو پرون پنځشنبه د حکمت په نامه افغان ځوان رسمن تورن کړ چې د یو بهرني تروریستي سازمان غړی وو او په شپږو مواردو کې د خلکو د وژنې هڅه کړې وه. د افغانستان دغه وګړی دغه راز د وسلو د لېږد له قانون څخه په سرغړونه هم تورن شوی دی. جرمنی څارنوالان په دې باور دي چې حکمت د 2013 میلادي کال په نیمایي کې د طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی وو او هلته یې د وسلو کارونه زده کړه. ویل سی وی چې دغه ځوان د افغان پولیسو په وړاندې په څو وسلوالو نښتو کې برخه درلوده او لږ تر لږه دوه ورې په خپله ډزې کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د ده په ډزو څوک وژل سوي او کنه. د جرمني څارنوالانو ویلي دغه افغان وګړي په 2014 کال کې د وسلوالو طالبانو ډله پرېښوده. د افرادو د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د جرمني چارواکو د حکمت بشپړ نوم نه دی افشا کړی او په دې اړه یې نور جزئیات هم نه دي ورکړي. د جرمني پولیسو درې ورځې مخکې هم د عبدالله په نامه د یوه افغان د نیولو خبر ورکړی و چې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د غړیتوب شک ورباندې کیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ګمان کیږي عبدالله د طالبانو قومندان وو او پر یو پوځي کاروان په حمله کې لاس درلود. ویل سوي په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 امریکایي او افغان سرتیري وژل سوي به. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د عبدالله په نامه افغان 13 کاله عمر لري او اته ورځې مخکې نیول سوی دی. د دې ادارې د خبر پاڼې په حواله ګمان کیږي دغه مشکوک کس په 2002 میلادي کال کې له طالبانو سره ملګری شوی و. افغان حکومت وایي په جرمني کې دغه دوه نیول سوي مشکوک کسان د افغانستان له طریقه جرمني ته نه دي تللي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان با راههای قانونی د افغانستان هم چفرات به بیرون از افغانستان سفر
خغلی دانه شوی د اول کسانو له افغانستان څخه په قانوني لارو بهر سفر نه دی کړی، بلکې متاسفانه چې د یو شمیر غونډیو هیوادونو لاري د هغه هیوادونو لاري چیرې چې اوس هم د ترهګرو مرکزونه دي دوی له هیواده بهر تللی. موږ له ځینو مواردو خبر یو لکه د ملا منصور په څیر چې پاکستاني پاسپورټ یې درلود او په هغې سفر کوه. د طالبانو لسګونه نور قمندانان هم د پاکستاني پاسپورټونو څخه په ګټې بهرنیو هیوادونو ته تللي.
د کورنیو چارو وزارت ویان په جرمني کې د طالبانو د ډلې د دوو مشکوکو غړو حکمت او عبدالله نیول کېدل د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال اجماع یوه برخه ګڼي. نجیب دانش وایي کابل د دغو دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو هرکلی کوي.
د افغان ځوانانو ملي جرګه له حکومت غواړي چې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. د دې جرګې پرون په کابل کې ویل د ملي یووالي د حکومت مشران باید افغانستان له اوسني پیچلي او نامعلوم وضعیت څخه بهر کړي. سباون کاکړ د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ځوانانو ملي جرګې د ملي وحدت حکومت پر مشرانو غور وکړ چې افغانستان دی له اوسني پیچلي بحران څخه وژغوري. د یادې جرګې غړو په کابل کې د افغانستان په بحران کې کانفرنس کې د نور غوښتنو ترڅنګ د افغانستان حکومت له مشرانو وغوښتل چې د سولې موضوع دي جدي ونیسي او روانې جګړې ته دي د حل مناسبې لارې پیدا کړي. د کانفرنس ګډونوالو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د یادې جرګې وغړي صفت الله ځواک ولوست او په یو برخه کې راغلي ول:
سوله د افغانانو تر ټولو اهم ضرورت دی. حکومت د سولې بهیر ته د یو عادي موضوع په سترګه ګوري، هسې وخت ضایع کوي. د دولت او ټولو قواوو څخه په جدي ډول هیله کوو چې د سولې تامین لپاره رښتینی عملي او دقیق ګامونه پورته کړي.
د سولې او ثبات په اړه له دې وړاندې هم بیلابیل افغان مدني ټولنو او بنسټونو پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې هڅې وکړي. په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې چې په دغه هیواد کې امنیتي پیښې ډېرې شوي او د پسرلي په راتګ سره د افغانستان یو شمیر ولایتونه ناامني ګواښي، په دې اړه د خلکو اندېښنو زور اخیستی دی. د افغان ځوانانو ملي جرګه وایي حکومت دې د سولې د لومړیتوب ترڅنګ د ځمکني بشپړتیا د ساتلو په هیواد کې د افغانیو عملو او ګڼو نورو اړتیاو لپاره کار وکړي، نه دا چې یوازې د خپل ځان په بقا فکر کوي. د دې جرګې مسؤلین دغه شان وایي چې له روانو حالاتو یوازې عام خلک کړیږي او د حکومت د مشرانو کورنۍ له هیواد بهر اسوده ژوند تیروي. د دې جرګې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل نیون:
اوس د حکومت دوه مشران خپل اولادونه خپل مملکت ته نشي راوستلی. خیر موږ به فاریا چاته وکړي؟ مملکت حالات مملکت په کوم بحران کې ده چې ته په خپله دونه بې باوره یې، نو بل چاته بیا څنګه بلنه وکړې چې راشه ما سره دلته کار وکړه؟ یا احمد ته محمود ته او د مهاجرینو سیر چې روان دغه ته وایي چې مو ورځې حالات ډېر ښه دي، خو چې حالات ښه دي راوړه خپل اولادونه دې راوړه کنه. نو په دې خاطر موږ سترې محکمې نه عدلي او قضایي ارګانونه د پارلمان نه هیله کوو چې یو اخلاقي فشار په دغو دوو خاغونو راوړي چې دا فامیل را انتقال کړي افغانستان ته.
افغان حکومت بیا ویل چې په هیواد کې د هر اړخیز ثبات لپاره په بیلابیلو برخو کې کارونه روان دي، خو د دې لپاره چې نتیجې ته رسیدلې وي وخت ته اړتیا ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ویل چې حکومت د ولس له غوښتنو خبر دی او د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي. نوموړی وایي سوله یو لومړیتوب دی، خو په دې برخه کې ګڼو خنډونو دا پروسه له بریالیتوبه لرې کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اورئ چې د ناټو استازو روسیې ته څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. دوی پرون د روسیې او ناټو د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا لومړنۍ غونډه وه. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د روسیې او ناټو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډېر تمرکز وسو. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا غونډه ډېره رغونکې او بحثونه یې ډېر څرګند وه. د یانس سټولټنبرګ په وینا ښکېلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
Today allies urged Russia to use
نن متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلي چې بلتون غوښتونکو خپاره کړي. له مخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل سوی او ځینې کمپنۍ ضبط سوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو پوز ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکې شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنگي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پروشنکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس جان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
د ژوند رنگونه
با نوم رحمان الله ده او کاروبارم ده قلمونه خرسونه بازی بازار که ناشیم.
ده قلمونه چه دول قلمونه دی؟
با ده خودکار قلمونه دی با چینهیم دی ورقم قلمونه دی اصلی قلمونه دی.
لکم زیر آوری تا؟
ده خار نمانده اینا.
نور قلمونو سره تفاوت څه ده؟
نور قلمونو سره تفاوت نه څه ده. لیکل خو هغه هم کوي ادام کوي خو بس دغه بعضې یو نوم موم په خلکو ته لیکو او بس موبایل لمبر لیکي خلک له شوقه یو یادګاري ځان سره ساتي دغه لپاره.
دا نوم څنګه پرې لیکي؟
نوم خو په دې ماشین باندې پرې لیکل کېږي.
دا څه رقم ماشین ده؟
دا دغسې ماشین ده. داسې قلم راخلي نو ته چې شوی په دې باندې داسې لیکل کېږي په دې قلم باندې قلم لپاس لیکل کی.
نو خلق ډیر ستی لیکي؟
خلق په خپل نوم لیکي موبایل نمبر لیکي مثلا تخلص لیکي یا شیر میر یا شی یاد یا غل لیکي یا یو بل چاته توپا غوند لیکي کنه هغه ته دغه نوم لیکي په تاسو لیکي سچې د خلق خوخه یا غل لیکو.
نو به خلق ډیر تر راضی خلق؟
بس راضی په خپل انداز راضی شاسته طبيعي راضی ورته.
اورس کې څو قلم خرڅوي؟
بدون سودا نه کیږي خدای ولس پنځه لس قلم ایله خرڅیږي. بس
دې کې تاسو څومره ګټه پاتې کیږي؟
نو دغه په یو قلم کې ولس پنځه لس شل روپۍ پاتې کیږي.
ډېر به ځوانان درته راځي؟
او ځوانان راځي. هو
هغه مینان؟
بس مینان هم راځي او شوقیان هم راځي د تابې لپاره خپل جیب کې ساتي.
درته وایي خو به نه چې مثال د نجونو نوم راته پې ولیکه یا څوک چې په ما ګرانه ده د هغې نوم راته ولیکه؟
وایي والا ډېرې وایي وایي. هو بس لیکو یې ورته نمو سکار در سالا خپل جیب کی گدی وڑی ہے.
تاسو داسې یو ځکه ناست یې چې دلته د خلکو ډېر بیروبار نشته ده. یو جماعت ته د خواته نور کورسونه دي. دلته خلک بیا هم راضي له تاسو قلمونه اخلي کنه؟
هو راضي هم دغه کورسونه والا او دغه عمومي لار ده هر رقم خلک به تیریږي او کورسونه دي کوڅه کې ډېر دي بازار کورسو الکان راضي.
د دې کاروبار کومه جالبه خاطره دې که یادوي؟
جالبه خاطرې ډېرې دي. خو اول سر کې چې مې یادو با دا نو چې مې کار شروع کړو و دسو یو نه چاته چې به مې ولیکه هغه بل خراب شو ډېر وخافه شو زه به هم ورسره خفه وم هغه هم خفه شو اوس انشاءالله ښه یو موږ نه هم نه خرابېږي او خلک هم نه خفه کېږي
کار ژوند ورسره جوړ دی خوشحاله یې که نه
او بس خوشحاله څه چې خدای نصیب کړي هغه رسېږي څه چې خدای لیکلي هغه رسېږي چې هر شی وکړي هماغه درته رسېږي ډېره نه رسېږي
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو